السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2018 کال د سلواغې د لوي د میاشتې 9 د 2018 کال د فبروري د میاشتې 9 ده په لې د سات په خبرونو کې وو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سګنی کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالی وزارت ته امر کړی چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې شپږ کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروی کې میشته وی له دې افغان سره یو ځای څلور نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 مخکې یو بل افغان تابع چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کاله بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلی په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کاله بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2018 کال د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاتلند، عمان له زیمبابوي او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل درې میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه خزه د هرات په 4 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته لننوتو منع کړی او آن د خزو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو هغه خزه ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وي او هغوی ته وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونوځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ خار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د خاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بیل شرعي محرم د خزي نسپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار خاري او مارکیټ نه وتلو دکاندارانو ته وویل چې پر خزو دي توکي نه پلوري. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هر ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړي دي. له دغو فعالانو یې وایي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود، ان کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوستی و بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به یې کولې چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به یې درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوستی. یعنی نه یوازې یوه یا دوه ورځې، بلکې هره ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد و چې 15 کسیزه ډله په بازار کې جنو ته مزاحمت کوي، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر ښځو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر ښځو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې بې له چادرې ښځې روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یو نامه هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یو نامه د راپور له مخې د کندهار او اروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او مخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته ښځینه کارکوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یو نامه په خپل راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادري اجباري کول، پر ښځینه سینګار ځایونو بندیز، او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونه د دې برخې مطالب. د خبرونه په پاتې برخه کې زماله همکار صفی الله ستانګزی سره پاتې شي.
ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومان حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولې دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنټ د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل د جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خندونه رامنځته کوي چې لامل یې د شکنجي او ناوړه چلند پیښي ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بیلابیلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د 23 د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوړه ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخستنی دني په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي، او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځیر د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستره سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوه ځامونو مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځ هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب مو تموم نه دی چولو، وسه طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی وو ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریضتیا حالات کې دي. د دوا روپې نشته ده، د بچ شي روپې نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالې ته وکړو، موږ د چوپال به پکې جوړ کړو، هغه بېرته باران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپناه په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو 3 لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، ناامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او لاغه هیواد غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړې چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ خبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجه او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یو انجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتون کې د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد دی وی 14 کلنې افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خبره شوی. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلامیه کې چې یک شنبه د 19 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوی د هلکانو جامع استعمال کړي او په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیې په ټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي پکې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتان یې واړه کړي، خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړي. په ویډیو کې نجلۍ وایي د غور ولایت اوسیدونکو دولتي رو دریو کلونو رئیس په یو کافي شاپ کې په میاشتنی ډول لوو نیول تر 3000 افغانۍ په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه محل او دا چې د چا له خوا ثبت شوی او خپر شوی څرګنده نه ده. او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه خبرګونونه ښودلي او دای د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللي. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې ان له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده په خبره مخکې په یو نه دولتي اداره کې دنده درلوده او اوس ان له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نو می په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
حقې کار کې در بیرون
دا چې موږ نه د کار حق اخیستل شوې زوس نشم کولای چې اند خپل اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لمرنه اړتیاوې هم نشم پوره کولای. دا غمیر منو لپاره چې کار او د زده کړو حق تری اخیستل شوې او د کورنۍ سرپرستان دي ډیره سخته ده. موږ اوس ان له کوره لویری نشو وتلای چې طالبان مو نه نیسی.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناست ده. د نوم د نخ پرې دوه شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږه تنکړی استو کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وزو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زمونږ هیڅ ښه نه ده. مونږ باندې ډېر قبضات دی او مشکلات مو ورځ په ورځ ډېریږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین مونږ باندې وضع کوي. مونږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپل اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر جونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارول وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیايي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بیلابیلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورت.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په تو مخکې د کابل په دریم مکریان په مارکیټ کې د ډیلی او ایمن پښیم کولو سره مثال ته لار میو محصول تر اغوستو چې اصل امریکایي کمپنۍ والا و محصول هلته چې د محصول اغوستو سمچاري والے ته مو چې محصول به تسلیم وسی ځکه په ګور قیمت یې اخلم او که اصل مو سی به تبې راولم توانو می اغو منلاستو منلاستو نو کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده وکړو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کې د
کابل خار اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي، بلکې په خبره یې ورته بیلابیل جلدی ستونزې هم پیدا کړي دي.
دغه دی پوستکی ویښتان او شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي دغه کیفیت ستونزو په هغه کې که زه خپل تجربه ووایم، ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارښت، وچوالی، د برېښنا د تویدو لامل کېږي. عموما که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي یا او موږ چې بیا اخلو د محلي مارکیټونو دغو نه اخلو، کیفیت کې تضمین شوی نه دی. زما پوښتنه نارسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي، جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نیویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر عطرو، د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې، ژیلونه، تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالی مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اسما هله لټول دا چې مشکل دی چې کارو فعالیت وکړي یا په چا باندې شنو اسي وي کړي پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور بیلابیل برخه کې. لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي، د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي، پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده، بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل:
یو شی دوا اخلي خو قیمتي دوا اخلي او با کیفیت دوا اخلي. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو ویسې د جنس په کور کې استفاده کوي،
د طالبانو حکومت دام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل:
از محصولات بې کیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر ستاندرد محصولات کارول ډیر وخت جلد، ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي، لکه پوستکی شدید سوروالی، التهابات، خارښت، سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بې کیفیته محصولات کارول مضر او دردناکو دانو او د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کېدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو له منځه تلو او د جلدي سرطانونو د شدیدېدو لامل هم ګرځي.
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود وو، خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هېواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي، ځکه په خبره یې قیمتونو ته یوسه نه رسېږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کېږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل، خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نور ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ور زده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي، په دغه مسله خوښو چې تر دې وروسته کولای شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال رادیو ته وویل
زموږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوې وه او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوډو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړل.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مسل څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولای خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ما شپږ میاشتې زده کړې تر سره کړې، اوس مهال زه یعنی خیاط شوم او موږ تر نن مرسته وکړه اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. یعنی خپل مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امدګي امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي تر څو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډیره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هینت دغه اصلي کو سره وکي، زکه دا غزمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کال او اخوته دا پمبا دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیو سمبار را نیو یو غونی انبار په 15000 افغانۍ، دا د مزکی کم مصارف شې دي په داخله یا اړي په ټکټرانو یې جوړي په 4000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری په سولاړي مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دي.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور کنیم. اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز 27 ولایت افغانستان گواهی برفباری و باران خواهند بود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دیروز با نشر این پیش بینی در صفحه ایکس خود گفته که تنها ولایت های کنر، بدخشان، تخار، کندز، بلخ، جوزجان و نیمروز گواهی ریزش برف و باران نخواهند بود. میزان بارندگی امروز بین 10 تا 40 میلیمتر و میزان برفباری بین 10 تا 50 سانتیمتر پیش بینی شده است. ریزش برف و باران در هفته های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان در کنار اینکه مردم را به کاهش میزان خشکسالی امیدوار کرده، تلفات جانی و خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است. یک سازمان حقوق بشری ایران از اعدام یک افغان در ایران خبر داده است. سازمان حقوق بشری هنگام روز یکشنبه گزارش داده که این افغان به نام احمد فرهاد در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده است. با گزارش این سازمان، این شهروند افغانستان که اهل هرات خوانده شده 6 سال پیش به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در ماه دسامبر 2025 اعدام شده است. هنگاو که مستقر در نروژ است میگوید که در کنار این افغان 4 زندانی دیگر نیز اعدام شدند. حدود 5 هفته پیش نیز یک شهروند دیگر افغانستان به نام امین در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شده بود. بر اساس اعلام حکومت طالبان، واردات دوا از پاکستان از روز دوشنبه ممنوع می شود. وزارت مالیه حکومت طالبان در اول ماه در و از وارد کنندگان دوا خواسته بود که تمام معاملات خود را ظرف 19 روز تصفیه کنند. این وزارت در آن زمان اعلام کرده بود که دواهای وارداتی از پاکستان پس از 20 در مشمول محصول گمرکی نخواهند شد. مراد عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ماه عقرب گذشته در یک گرد همایی در کابل گفت که به وزارت مالیشان دستور داده که پس از 3 ماه اجازه واردات دارو از پاکستان را ندهد. یعقوب منگر رئیس اتحادیه دوافروشان افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که قبل از اعلام این خبر 60% از داروهای مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شد، اما آنها در تلاش هستند تا این خلا را با داروهای هند، چین، بنگلادش و مالزیا پر کنند. در همین حال پس از اعلام ممنوعیت واردات دارو از پاکستان، شماری از مالکان دواخانه ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند این اعلام منجر به کمبود دارو در بازارها شده و قیمت داروها را نیز افزایش داده است. و نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در ایران به چندین سال حبس و تبعید محکوم شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، مصطفی نیلی وکیل سارنوالی روز یک شنبه اعلام کرد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که در ماه قوس بازداشت شده بود به 7.5 سال زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است. با گفته آقای نیلی، محمدی همچنان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به ولسوالی خصم محکوم شده است. این وکیل سارنوالی گفت که خانم محمدی در تماس از بازداشتگاه امنیتی مشهد اعلام کرد که روز شنبه به شعبه اول محکمه انقلاب مشهد منتقل و پس از پایان جلسه محکمه حکم صادر و به او ابلاغ شد. نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روزی 21 قوس در مراسم بزرگداشت از یک وکیل و فعال حقوق بشر در مشهد بازداشت شدند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مروری کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. یونما در بخشی از گزارش سه ماهش موردهای تشدید محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است، مواردی که برخی فعالان حقوق زنان در افغانستان هم تایید میکنند.
ما هر روز که از خانه بیرون میشدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد میکردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتی بود که چادر نماز داشتیم.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بازگشت اجباری مهاجران حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده. او اخیراً در نشست در لاهور پاکستان، کشوری که ماهانه هزاران مهاجر افغان را اخراج میکند، گفت
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می‌بینند.
و واکنش ها به نشر ویدیوی اعتراف یک دختر پسرانه پوش از سوی طالبان را هم دنبال میکنیم. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین که با پردازیم به مطالب برنامه. یونما در گزارش سه ماهش تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در این گزارش که روز یک شنبه نشر کرده، وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه اکتبر تا دسامبر 2025 را بررسی کرده است. این گزارش در کنار دیگر موردها تشدید محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را مستند کرده است. یونما میگوید که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی ولایت‌های افغانستان از دسترسی زنان به اماکن عمومی جلوگیری کردند. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 3 اکتبر 2025 زنان را از ورود به جمعه بازار زنانه در جاده 64 هرات منع کردند و حتی برای پراکنده کردن زنان دست به شلیک هوایی زدند. در 6 اکتبر مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در زابل زنانی را که مشغول قدم زدن به مقصد ورزش بودند متوقف کردند و برایشان گفتند که دیگر به این هدف از خانه بیرون نشوید. در 8 دسامبر هم در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی پلیس طالبان همراهی می شدند بر رانندگان تاکسی ها و بس های شهری ابلاغ کردند که زنانی را که محرم شرعی ندارند سوار نکنند. در 27 دسامبر هم محتسبان امر به معروف وارد یک مارکت در شهر کندوهار شدند و دکانداران را ترغیب کردند که به زنان جینس نفروشند. برخی فعالان حقوق زنان هم میگویند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه روزه زنان را در بیرون از فضای خانه مورد بازپرس قرار میدهند و از چگونگی اجرای محدودیت هایی که وضع کردند نظارت میکنند. یکی از این فعالان در هرات از تجربه و چشم دیدهایش به رادیو آزادی گفت:
ما هر روز که از خانه بیرون میشدیم فقط با افراد امر به معروف ما برخورد میکردیم، با وجودی که حجاب کامل داشتیم، حتی وقتی بود که چادر نماز داشتیم، باز هم محدودیت به ما وضع میشد و ما را استاد میکردن کجا میری، کو محرم، یا اگر محرم نمیبود چرا چادر نپوشیدی. یعنی نه تنها به یک روز یا دو روز، ما هر روز شاهد این وضعیت بودیم که گروه های 5 نفره 6 نفره حتی در بازار به زنان و دختران مزاحمت میکنه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اوایل ماه نوامبر 2025 پوشیدن برقع یا چادری را بر زنان و دختران اجباری کردند. برخی زنان در هرات در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که زنان بدون برقع حق ورود به مرکزهای درمانی و اداره های دولتی را ندارند، موضوعی که یونما هم در گزارش تازه اش به آن اشاره کرده است. به گزارش یونما، مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت‌های کندوهار و اروزگان به بازدیدهای اعلام نشده از مرکزهای سیهی ادامه می‌دهند و هدفشان ابلاغ و رسانیدن رهنمودهای سی کارمندان و مراجعان زن بدون محرم را از دسترسی به مرکزهای سیهی و شفاخانه ها منع می‌کند. این اداره ملل متحد در گزارشش همچنان به دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان از جمله محدودیت‌های کاری، آموزشی، الزامیت پوشیدن برقع، ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه و خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرده است. حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش واکنشی به گزارش یونما نشان نداده است، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران به ویژه در بخش کار، آموزش و تحصیل و آزادی گشت و گذارشان وضع کردند. ممنوعیت ها و محدودیت هایی که با واکنش های گسترده جهانی به ویژه ملل متحد و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب و سلام به شنونده ها. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود. رادیو آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ریچارد بنت در یک کنفرانس در شهر لاهور پاکستان گفته که روند این بازگشت ها باعث اختلال در آموزش کودکان، افزایش کار کودکان و بروز موارد شکنجه و بدرفتاری با آنان می شود. در این حال شمار از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز می گویند که پس از اخراج از آن کشور کودکانشان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بازگشت های اجباری و شتاب زده مهاجران افغان از کشورهای مختلف از جمله از پاکستان پیامدهای جدی و جبران ناپذیر حقوق بشری به ویژه برای کودکان به همراه دارد. ریچارد بنت در کنفرانس اسما جهانگیر شنبه 18 دی در شهر لاهور پاکستان گفته بر بنیاد قوانین حقوق بشر بین المللی تمامی تصمیم هایی که به کودکان مربوط می شود باید بر اساس اصل منافع عالی کودک اتخاذ شود، اصلی که به باور او در روندهای سریع و گسترده بازگشت مهاجران به سختی رعایت می شود.
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می بینند. بازگشت ها آموزش را مختل می کند، میزان رویاوری به کار کودکان و ازدواج های زود هنگام را افزایش می دهد و خطر قاچاق و بهره‌کشی را تشدید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان تاکید کرده که پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان، انجام یک ارزیابی فردی، عادلانه و مؤثر در مورد میزان خطر ضروری است. به ویژه در مواردی که اخراج افراد آنان را در معرض آسیب‌های قابل پیش‌بینی و جبران ناپذیر حقوق بشری قرار می‌دهد. در این حال شمار از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از پیامدهای ناگوار این روند سخن می‌گویند. حمیدالله یکی از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت هلمند زندگی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توان پرداخت هزینه کتابچه و قلم و سایر موارد ضروری برای مکتب فرزندانش را ندارد.
ما پیسه نداریم که خود را زنده نگه داریم. برای مکتب اولادها از کجا پیسه پیدا کنیم؟ در پاکستان هر دو پسرم مکتب می رفتن. یکی صنف 4 بود و دیگر صنف 5. اینجا که ما را اخراج کردن تا هنوز در خانه نشستن و نتوانستیم آنها را در مکتب شامل کنیم. توانش را نداریم.
سناگل باشنده ولایت لغمان که 6 فرزند دارد میگوید فرزندانش پس از بازگشت از پاکستان از آموزش محروم شدند.
اولادهایم نه در مکتب شامل شدند و نه به مکتب می روند. در خانه نشستند، مریض هستند و حتی پول دوا هم نداریم. وضعیت خیلی خراب است. خانه نداریم و چهاردیواری که می سازیم باران خرابش می کند.
همچنان یک افغان دیگر بازگشته از پاکستان در کندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت به افغانستان و دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت‌های آموزشی ناچار شده دختر 15 ساله خود را به نکاح مردی درآورد. این افراد میگویند که پیش از اخراج از پاکستان باید زمان بیشتری به آنان داده میشد تا به گونه درست برای بازگشت به افغانستان آماده میشدند و برای سرپناه، معیشت و آینده فرزندانشان تصمیم میگرفتند. از سالهای گذشته به این سو میلیون ها افغان به پاکستان مهاجرت کردند و پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان نیز شمار زیاد از افغان ها به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، بیکاری، ناامنی و محدودیت ها بر آموزش دختران خواندند به پاکستان رفتند. اما دولت پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت روند اخراج مهاجران افغان را در چند مرحله آغاز کند، روندی که تنها در سال گذشته میلادی منجر به اخراج بیش از 1 میلیون افغان از آن کشور شد. حکومت طالبان پیش از این گزارش های سازمان های بین المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده گفته که در آن واقعیت ها و اصل بازگشت مسعود و با عزت میلیون ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان های بین المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران این اقدام را نقض تعهدات بین المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته و هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب پذیر را به خطر انداخته و حمایت های انسانی را تضعیف می کند. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. این نهاد گفته که گرفتن ویدیوی یک دختر و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دختر در یک اتاق در پاسخ به پرسش‌های فردی که ویدیو را ثبت می‌کند، می‌گوید که یتیم است و از روی مجبوریت خود را شبیه پسران ساخته تا بتواند مصارف خانواده‌اش را تأمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می برد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد گرفتن ویدیو یک دختر و نشران نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون برای بودن گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، دختری را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس پسرانه دارد و سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و تا 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از زنان میگویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای اولیه‌شان تا رسیده نمیتونیم، بخصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن. از ترس و لرزی که باید بیرون براییم شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیست پیش از این وظیفه داشت و اکنون خانه نشین شده است، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
بلخ ولایت که طالبان دیر منگای تنکری است و
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
خپل ده مشکلات د ژوند، مشکلات اقتصادی، مشکلاتونه مرافقو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش موهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. در همین حال شماری از دکتران میگویند که کیفیت محصولات آرایشی و جلدی برای سلامتی مهم است. بیشتر در گزارش همکارم.
کله چې ما محصول کوو تر اړو استفاده میکو، اصلا د ان د هغه کمپنی او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بیکیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پوست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته می شد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند می خرم و اگر بیکیفیت بود دوباره بر می گردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیادی ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخهای مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریمهای مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جلها و ماسک ها بیشتر این محصولات یا بیکیفیت هستند و یا هم با مارک های جلی شرکت های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می شوند که مشکلات را دوچندان می سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره برادیو آزادی گفت:
از ما هیله لطول داده چی مخکر دیده چی
خواست ما این است که هر کسی که در این بخش کار میکند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم میفروشد اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر میرساند، زیرا پولی که آنها از این را به دست میآورند اگر محصولشان به مردم ضرر برساند آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بیکیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخواهند اجناس با کیفیت خریداری کنند باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی می گویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود می تواند سبب بروز بیماری های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها متخصص بیماری های جلدی بر رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنن اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه یک پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد میتونه تشدید کنه. اکنه های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد مثلا کانسر های جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماره از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندرد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لدو چه نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان می گویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیع الله ساکن ولایت ننگرهار می گوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستورانت ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دشبی و رز سری دی هوای خدا
ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لدو که ژوند ژوند باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی میکند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برآمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاهی قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید:
لدو که چه مهمترین شه چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
خلق و احساسات دیر زیاد فکر اتوریگی.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کم متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است. امروز این بازی به صورت الکترونیکی نیز در موبایل ها و تبلت های هوشمند